درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه اسمت ساروانم د خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې مشر د دوشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې افغانستان د ملګرو ملتونو د اقلیم په نړیوالو خبرو کې شامل کړی شي، ځکه چې سخت اقلیمي شرایط او د اوبو کمښت د افغانانو پر ژوند او اقتصاد ژور اغیز کړی دی. تیر کال د طالبانو یو پلاوی د آذربایجان په باکو کې د اقلیمي بدلون د 9 نړیوال کانفرنس په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کړی و، خو دوی رسمي ګډونوال نه وو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر مکی الحق خالص وویل چې له 2020 کال راهیسې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د چاپیریالي پروژو څنډېدا افغانانو ته پراخ زیانونه اړولي دي. نوموړي څرګنده کړه چې غواړي افغانستان د 6 کال د اقلیمي بدلون په 10 نړیوال کانفرنس کې چې په برازیل کې جوړیږي برخه ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې دغه هیواد ولسمشر مسعود پزیشکیان دا مهال افغانستان ته د سفر کوم رسمي پلان نه لري او په دې اړه وروستۍ څرګندونې یوازې د نیک نیت له مخې کړې وې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اسماعیل بقایی په تهران کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشر لخوا د کابل د سفر په اړه وروستۍ څرګندونې یوازې د شنیت شخصي بیان و، نه دا چې کوم رسمي یا د مهال ویش پر اساس کوم سفر پلان شوی وي. بقایی دا خبره وروسته له دې وکړه چې ولسمشر پزیشکیان د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته وویل چې دی چمتو دی کابل ته سفر وکړي، څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تاریخ کې نوی باب پرانیسي. د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو اعدامونه په زیاتېدو دي او د وضعیت د عادلانه محاکمو او له اقلیتونو سره د چلند په اړه پراخې نړیوالې اندېښنې پارولې دي. د ایران د بشري حقوقو بنسټونو راپور ورکړی چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند اعلان وروسته یوازې په یوه میاشت کې لږ تر لږه 15 بندیان په ایرانی زندانونو کې اعدام شوي دي. د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان د معلوماتو له مخې په اعدام شویو کې 6 افغان اتباع و، خو د دوی نمونه او د قضیو جزئیات څرګند شوي نه دي. په پاتې اعدام شویو کسانو کې 15 لوران، 12 ترکان یا آذریان، 12 کردان او 6 بلوچان شامل دي. همدارس 6 تنه د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام شوي، خو دا نه ده څرګنده چې آیا په هغوی کې کوم افغان هم شامل وو او کنه. ملګرو ملتو له ایران څخه وغوښتل چې اعدامونه ودروي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولک تروک پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او له دې هېواده غواړي چې د اعدام سزاوي سمدستي بس کړي. په اعلامیه کې راغلی ده چې تر دې دمه په روان کال کې په ایران کې د اعدام سلګونه حکمونه اجرا شوي دي، شی چې وضعیت څومره اندېښمنوونکی دی. هغه په دوام کې په ایران کې د اعدام د سزا د فوري درولو پر ضرورت ټینګار وکړ. په ظاهران کې د بسیج په نوم د ایران د رضاکار ځواک د اډې قومندان وشل شوی دی. د سپای پاسداران د ځمکنیو ځواکونو د قدس سیمه ییزې اډې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې د دې ځواک د یوې اډې قومندان په یوه تروریستي برید کې وشل شوی دی. د دې اډې په خبر پاڼه کې د وشل شوي کس نوم جواد کریم کوشته بلل شوی او ویل شوی چې نوموړی د یکشنبه په ورځ د زاهدان ښار د شیر آباد سیمې په امام هادي جومات کې د لمونځ کوونکو د امنیت د ساتنې د ماموریت په محل وژل شوی دی. نن سه شنبه د شپږیزي لیګ په لسم پړاو کې دوی لوبې کیږي. پرون هم دوی سیالۍ وشوې. لومړۍ سیالي د بوساتونکو او بند امیر شمارانو لوبډلو ترمنځ وه چې بند امیر لوبډلې د دریو ویکټونو په توپیر بوساتونکو ته ماتې ورکړه. دا د بند امیر دریمه بریا وه. بله لوبه د مس عینک کاتالانو او سپین غر پرانګانو ترمنځ وه چې سپین غر د 500 منډو په توپیر وګټله. او د کرکټ نړیوال شورا یا ICC د افغانستان د جلاوطنه شزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ لپاره یو نوې طرحه اعلان کړه. چې دا د هغو لوبغاړو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له خپلې لوبې څخه بې برخې شوي دي. د آی سی سی د راپور له مخې چې پرونې پر خپل وی پانه خور کړی د جلا وطن افغان لوبډلې کپتانی ناهیده چپان د کرکټ د نړیوالې شورا نوې طرحه له هیجانه ډکه وبلله او ویل دوی له کلونو وروسته په لومړي ځل دا احساس کوي چې لیدل کیږي. دا یوازې د کرکټ په اړه نه ده، دا د دوی د هویت د بیرته اخیستو په اړه ده. زمو شخله آزادی رادیو اوري او چاټ کلکوي چې له پاکستانه به د افغان کډوالو د ستنولو بهیر چټک شي. یو شمېر افغان کارګر وایي بهر ته د کارګرو د استولو پروسه شفاف نه ده. ملګری ملتونه وایي چې سخت وچکالی سشکال دوبی د زرګونو افغان کورنیو ژوند ګواښي. د خوست کروندګر د خپلو هندوانو لپاره د بازار غوښتنه کوي.
فاری کو مزداران وردنه صوبه کلګو کله چې فصل ورسیږي اندونو بیا بازارمندنه کم شي. له حکومت څخه مده خله ده چې سړی خونی ورته پیدا کړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وی چې په تیرو لسو ورځو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته په بیرته راستنو شویو کسانو کې درې نیوي سلنه جبري استل شوي دي. دغه سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي چې د جولای له 18 تر 28 نیټې پورې له تاجکستان څخه تر زرو ډیر کسان افغانستان ته بیرته ستانه کړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې له تاجکستان خپل هیواد ته ستانه شوي د افغان کډوالو د جبري استلو د سیاتوالي راپورونه تاییدوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو افغان چې په دې ورستیو کې له تاجکستان افغانستان ته راستل شوی وای چې دای د قانوني اسنادو د لرلو سربیره خپل کار ځای نیول شوی او بیا افغانستان ته استول شوی دی. د چې په کابل کې ځوان کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل چې کورانه یلا هم په تاجکستان کې پاتې ده.
د شګل یواری دی پورت شوه. توقعی چې زمونه داشتیم در حال که ما سند رسمی داشتیم از دولت تاجکستان.
موش یه پزور را وستلو. په داسې حال کې چې موش دا تمنه درلوده او د تاجکستان له دولت مو رسمي اسناد درلوده. کورانه به حل تده. زړه می ډیر نارامه دی. موش په کابل کې هم ستونزې لرو. ځکه دلته کور نه لرو. قیمت دی. او پیدا کیږي هم نه. زه اوس تخپل خور په کور کې اوسم. د دې کور هم تنگ دی. ستونزې ډېرې دي. په کابل کې کار هم نشته او روزګار په سختۍ تیریږي.
بلخوا په تاجکستان کې یو شمېر مشت افغانان وایي چې په دې وروستیو کې د افغانانو د استلو بهیر چټک شوی دی. لدې ډلې یو افغان چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي.
په تیرو دو اونیو کې له دریو څلورو زرو ډیر خلک تللي دي. دوی سهار وختي کله چې تیاره وي د امنیت ریاست ته یې نږدې ورغواړي او بیا یې پاسپورټونه ورکوي. د موټر چلوونکي مشخصات اخلي او ورته وایي چې پولی ته یې بوسي. کوچنی ماشومان یې یرغمل کړل او د دوی کورنیو ته یې زنګونه ووهل چې دوی ورشي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې په تیرو لسو ورځو کې له تاجکستان نه 1,01 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د جولای په 28 په یو راپور کې وویل چې د دې کسانو درې نوي سلنه چې د جولای د 18 او 20 ترمنځ د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې اوختي له هغه هیواد په زور ایستل شوی دي. د کډوالو نړیوال سازمان زیاته کړي چې دا راپور د یو سلولاس راستن سویو د مرکو پر بنسټ جوړ شوی چې ډیرای د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبه او سغوت ولایت استانه سوی وو او ډیرای یې اراده درلوده چې کابل، بلخ، هرات او بغلان ولایتونو ته ستانه سي. آی او ایم زیاته کړي چې 95 سلنه کسانو ویلي چې دوی تاجکستان ته د کار کولو یا په افغانستان کې د خپل دندو د لاسه ورکولو لامل تللی وو. 24 سلنه ویلي چې دوی هلته بل هیواد ته د سفر لپاره او 14 سلنه د خپل کورنۍ د لیدو لپاره تاجکستان ته تللی وو. وړاندې راغلی چې د کډوالو نړیوال سازمان د تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د احتمال په اړه د راپورونو له خپرولو وروسته د کندوز ولایت په شیرخان بندر کې د خلکو د تګ راتګ د څارنې او ثبتولو لپاره یوه ډله استولې او له دې لارې د خلکو د تګ راتګ څارنه کوي او د کډوالو د تګ راتګ اړوند معلومات راټول او تحلیلوي. له دې مخکې د جولای په 19مه د تاجکستان دولتي خبري آژانس خاور د دغه هیواد د ملي امنیت د دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو د مطبوعاتي مرکز له لوري د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي وو چې یو شمېر افغان وګړي د یو لړ سرغړونو د ترسره کولو له امله ایستل شوي دي. د راپور له مخې په یادو سویو سرغړونو کې د مخدره توکو قاچاق، د سخت دریځو ایدیالوژیو ترویج، د پناه ترلاسه کولو لپاره د جعلي اسنادو او معلوماتو چمتو کول، د کډوالۍ د قوانینو سرغړونې، د دریم هیواد تابعیت درلودل او د مخدره توکو د قاچاق لپاره د ترانزیتي لارې په توګه د تاجکستان د خاورې کارول شامل دي. خدای داوی په تاجکستان کې د ګڼو میشتو افغانانو لخوا رد شوی دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې لا هم د تېر جمهوري حکومت د سفیر ظاهر اخبار لخوا اداره کیږي، د رسنیو څانګې یوې مسؤلې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له تاجکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو د تاجکستان له حکومته یې لا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت په خبره شاوخوا 13,000 افغان کډوال په هغه هیواد کې ثبت شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان لخوا له تاجکستان نه د افغانانو ایستل په رسمي ډول په داسې حال کې تایید شوي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم افغان کډوالو د جبري استنولو څپه په بې ساري ډول زیاته شوې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوایي ګومان کیږي چې پر اړتونکو میاشتو کې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دغه دفتر ویلي له دې کابل چې د پاکستان حکومت د پی آر کارت لرونکو د اوسېدو موده نه غځوي، احتمال شته چې د دې ډول کارتونو لرونکي ژر له پاکستانه وایستل شي. په پاکستان کې د کابو 1,400,000 پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د جون په 1/3 پای ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هواده د بی اسناد افغان کډوالو د ستنودي لړۍ پایل کړی او په شدت روانه ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان د بی اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اعلان کړی چې په راتلونکو میاشتو کې خایي له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. د دفتر په یو بیان کې چې 1 د جولای په 20مه خبر کړي په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی وار کارت لرونکو ته اشاره کړي چې د پاکستان حکومت د مودی د نتمدید پریکړه کړي. او چا وایي چې همدا پریکړه د دې زیاتوالي لامل ده. او چا ویلي د روان 2015 کال لپاره د جولای تر 19مه 15,00,000 افغانان هیواد ته ستنه شوي چې په دې کې 2,00,000 له ایران راستنه شوي. په بیان کې راغلي چې کڅ هم په ورستۍ 10 ورځو کې له ایران د راستنیدونکو په شمیر کې تدریجي کمښت لیدل شوی، خو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 19مه د هغه افغانانو شمیر چې له یاد هیواد ستنه شوي 4,00,000 کسانو ته رسیږي. په بیان کې راغلي چې خایدا کمخت د ایران او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ورستۍ خبرو پایلوي. او چا ویلي د غراس دروان کال له پایله د جولای تر 19مه 3,00,000 افغانان له پاکستان استانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په ورستۍ کې له دې هیواد د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ خورا تیزه کړې ده. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغانان وای پاکستان له یوې خوا د افغانانو په وړاندې د ویزو تمدید بند کړي او له بل خوا یې د دوی د نیولو او شړلو لړۍ تیزه کړې. په پاکستان کې میشت زیات شمېر هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري تر ډیره په ویزو اوسیږي، خو د تیرې جون له 28مې وروسته د دوی د ویزو تمدید بند شوی چې لامل یې په دې هیواد کې میشت زرګون افغان پناه غوښتون کې له سختو ستونزو سره مخ شوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ظاهرا ویل کیږي چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو نامعلوم برخلیک پاکستان اړ کړی چې کیس لرونکي کسان افغانستان ته ریپورت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل روسي راپور کې ویلي افغانستان تر راستنه شوی یو شمېر کسان د طالبانو تر ولکې لاندې له شکنجي، ناوړه چلند، له غیر قانوني توقيف او د شخصي امنیتي ګواښونو سره مخ شوی دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملګری ملتونه وایي چې سخته وچکالی د تودوخه بې ساري لوړه درجه او د وښو او ورشوګانو د کمښت خطر سش کال دوبې د زرګونو افغان کورنیو ژوند کوشي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیمي ناورین له عواقبو سره لاس او ګریوان دی. د چاپیریال ساتنې چارو پوهان بیا وایي له اقلیمی بدلون سره د افغانستان د جوړښت د پیاوړتیا په برخه کې بی غوري کېده شي د خلکو د ژوند او د هیواد د راتلونکو لپاره نه جبرانیدونکو پایلې ولري. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې افغانستان سکل د اقلیمی ناورین له زیاتیدونکو پایلو وچکالیو، بیساری ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا په یو راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د جولای په 20مه یې خبر کړی، د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستمونو شبکې د معلوماتو پر بنسټ د څرځایونو د خرابېدو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې په راتلونکو میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه او کم بارانونه ممکن د وښو او شنو ځایونو د سخت کمښت لامل سي. د اوچا په ټکو دا مسله په ځانګړې توګه له جولای تر سپتمبر میاشتې کولای سي چې پر مالی برخې شدید فشار راولي او پر دې برخې د تړلو کورنیو ژوند وګواښي. راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې د افغانستان ډیری سیمې به له منځنۍ کچې پورته غوښتنو سره مخ سي چې د وچکالۍ یوه اندازه راکمولی سي، خو په ټکو یې د سیلابونو خطر به نور هم زیات کړي. د راپور له مخې د جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ ورښتونو او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تیره سوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو له درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نښه ده. وړاندې راغلي چې له دې مخې د می میاشتې تر پایه د خاورې رطوبت کې د پام وړ کمښت طبیعي ورښتونو پورې تړلي د غنمو پر حاصلاتو مستقیما منفي اغیزه کړې ده.
یو شمېر افغان ځوانان په تیر بیا مسلکي کارګران وایي سره له دې چې په هیواد کې دننه او ورڅخه بهر د مسلکي کارونو تجربې لري، خو د دوی په ادا له افغانستان بهر د کارګرانو د لیږلو په بهیر کې شفافیت نشته. د افغانستان د کارګرانو ټولنه هم بهر ته د افغان کارګرانو د لیږلو په بهیر کې د شفافیت د نشټوالي د تاییدولو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غواړي چې دې مسالې ته توجه وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
سړی ټول ورځ چې وکي دومره ځوانانو مزورونه مړه کړل، ټول اوس ماته راغاړې دي، اوس مجبور یو زه چې وکم.
د خوست ولایت اوسیدونکو او څلوېښت کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په متحده عربي اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی، خو په خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله افغانستان کې پاتې او اوس د خپلې کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او په هیواد دننه کار موندلی نسی او له هیواد بهر د دې خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون له امله په تک توانېدلی نسی.
کله مې حالت دغه کار کړی دی، تختې تکلیفونه او بخي داسې حالات و چې ما هر ورځ په دې کوشش کوم چې په $1000 د $5000 د خوښ خو دغه کسان چې لګي دا ټول په واسطه د خوښ امکان نه لري چې مسلکي کاریګر ولګي. دا خو هغه کسان لګي چې د دې خپلواني د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لري چې هغه کاریګر هغه مسلکي کسان تاسو ولګي چې هغه خاوري سره بلد شي دي، هغه کارونه کولای شي. چې تر ورشي اول درته وایي چې کوم ځای کې دې کار کړو، د چا سره د کار کړو، تا داسې کړیو نو داسې دې کړیو، خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو. کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دوايي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزورونه مړه کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکو چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګرۍ بلد دي هم ورته اندیښنه او ادامه طرح کوي. د همچینه غوښتل راپور کې نو مخبور سیاسي رادیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړي توګه عربي او خلیجی هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو وسنه لري او په هیواد دننه ورته د په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمینه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه دي شفافه وي، کسان لاړ شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولی شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې بدنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کار وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې دپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د هیئت له لارې هغه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تابعیزي چلند کوي او ورته ویل کیږي چې د دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي د بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسؤلین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید ترڅنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړي او مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
متاسفانه چې موږ تر اوسه په دې نه یو قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوي نه یو چې تر څو یو طرز العمل هغه ورته جوړ شي. نو هغه طرز العمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرز العمل جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرز العمل نه دی شریک شوی. او د هر هیواد د هغه دیکتاتور سره کوم چې پنی او مسلکي کارګر دي چې د یو طرز العمل او میتود په اساس ولېږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم هغه
که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمیع الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بل خبر پڼه کې زیاته کړي چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهر ایرانی کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پروند جولای 28مه د هیپاتایټس یا ژیړی نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک چې په هیپاتایټس یا ژیړی ناروغي اخته دي وای دا یو سخت ناروغي ده، خو دوی لا هم درمل استعمالوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هیپاتایټس د ورځې د منځنی هدف د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې په وخت تشخیص او د ګټورې درملنې په اړه د عامه پوهاوی زیاتول دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
ایمارز بسیار یک مرض سخت است.
د بلخ ولایت یو سیدونکو چې لتیرو اته میاشت راځي په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته دي. نو موري چې نه غختل پر راپور کې نو مخبور شې ازادي رادیو ته ویل چې دغه ناروغي ډیر ستړی کړي او لا هم درمل کاروي.
د
ته هشمومې شکه ما به بیماری دی وای زله تیر اتمه شته رئیسی په زیلی ناروغي اخته يم. په لومړی کې نه پوهیدم بیا چې کله ډاکټر تلاړم راته ویل چې ته د زیګر میکروب لري، د ستړیا احساس زیات کوم، ټول بدن می درد کوي، کله کله راته زړه بدوالی هم پیدا کیږي، تر اوسه درمل خورم، اوس می وضعیت یو څه ښه دی.
هم تحت تداوی قرار دارم.
د لوګر اوسیدونکو سهیلا ویل تیر شپږ میاشتې رئیسی نیکه په دې ناروغي اخته شوه دی.
زما نیکه په لومړی ځل کې زیری درلود. کله چې موږ ډاکټر ته ولاړو هغه وویل چې زیری ډېر شوی ده او اوس یې ځیګر ته رسېدلی ده. زما نیکه پکه ډېر کمزورې او سترې وي. موږ د ډاکټر د هدایت سره سم هغه ته درمل ورکوو. اوس یې حالت ډېر ښه نه دی.
د جولای 28 د هپاتایټس یا زیړی ناروغي چې ځینې خلک یې د ځیګر میکروب هم بولي نړیواله ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 28 د دې ورځې په مناسبت په راپور کې ویلي چې د ایډز سره د مبارزې د ملي برنامه د راپور لمخې په افغانستان کې له 2023 کال څخه د روان کال تر لومړیو له 18213 نه د زیاتو کسانو د هپاتایټس یا تور زیړی تشخیص شوی چې په دې کې له 10000 ډیر نارینه او 9000 ډیر میرمنې دي. په راپور کې راغلی چې د غره د هپاتایټس سی 8000 مثبت قضیه هم تایید شوی چې ډیره خزی دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د اوږدې مودې بې ثباتۍ له امله هپاتایټس بی او سی ډیر وختونه له پامه غورځول کیږي خو کله چې تشخیص شي معمولا ډیر نه وخت وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال حبیب الله خونزاده دوه کاله د مخه ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په تور او سپین زیړی اخته دي او دا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په دې کې شاوخوا 8,000 په تور او 3,40,000 نور یې په سپین زیړی اخته دي. روغتیا پوهان وایي هپاتایټس بی یا تور زیړی یو ویروسي ناروغي ده چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته په مختلفو لارو لېږدول کېدی شي. د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
اول خپل باندې د هپاتایټس انتقال دی وینې لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوې ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینه ورکوي کیدای شي په دای په ناروغي باندې اخته وي او هغه نورو کسانو ته انتقال کی. هغه کسان چې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، یعنی د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي، هغه مورګان چوراشګاو ته ډیر زی د مشترک پال څخه استفاده کوي، د مثلا د اوروز ټولول لپاره یا هم د غوښ سرول لپاره له مختلف وسایلو څخه استفاده کوي او نور پرې اخته کی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هپاتایټس نړیوال ورځ د دې ویروسي ناروغي په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په پار نمانځي کوم چې کولای شي د زیګر جدي ناروغي رامنځته کړي او ان د زیګر د سرطان لامل هم کیدی شي. د سکل لپاره هپاتایټس راځي چې پیچلتیاوي حل کړو د دې نړیوال ورځ شوار دی. WHO ویلي دا شوار د یادې ناروغي پورې اړوند خدماتو د ساده کولو پر اخولو په ځنګړي ډول د واکسین کول د ناروغي مخه نیول او د زیان کمولو باندې ټینګار کوي کوم چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې باید د لاسرسي وړ وي. دغه سازمان ویلي چې د تور زیړی مخنیوي او درملنه د واکسین لالارې د مخنیوي وړ ده او د سپین او زیړ زړی درملنه اوسمهال ارزان او په پراخه کچه موجوده ده. WHO ویلي چې اوسمهال په نړیواله کچه د یوازینی ساري ناروغي په توګه د تور او سپین زیړی لامل د مړینې کچه مخ په لوړې دوده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 340,000,000 انسانان په هپاتایټس بی او سی اخته شوي وو چې یوازې 15% ماشومان وي د زیږون په لومړیو 24 ساعتونو کې واکسین ترلاسه کړي او شاوخوا 1.3 میلیونه کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
د خوست کروندګرو بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو لپاره بازار ومومي. دوی وایي د ساتلو لپاره امکانات نه لري او لاس په لاس په ټیټه بیه خرڅوي. له بلې خوا د خوست ځوان فعالان له خلکو غواړي چې د لوړ بیه مصنوعي شربتونو او خوراکونو پر ځای دي له تازه وطني میوو کار واخلي. په خوست کې په وروستیو کلونو کې د هندوانو کرنه ډیره شوې چې د ځینو نباتي ناروغیو او د اوبو له کمښت سره هم حاصلات ښه دي. نجیب الله الخیل په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د خوست یو شمیر کروندګر او بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو د خرڅانه لپاره دی د هیواد دننه او بهر بازار موندنه وکړي. دوی وایي خوست د هندوانو په ګډون ډیرې شنو میوه او ترکاری د کښت او حاصلاتو لپاره مناسب اقلیم او آب و هوا لري، خو ځینو نیمګړتیاو بیا د دوی د کافی ګټې مخه نیولې ده. خوستی کروندګر زیاتوي د امکاناتو د نشتون له کبله نباتي ناروغي د هندوانو په ګډون ټول تازه میوې زیانمنوي، خو که پام ورته وشي حاصلات ښه کېدلی شي. یو بل کروندګر عثمان الله وویل
حاصلات یې داسې خوندور نه دي کنه د نورو کلو په پرتله، ځکه چې مرض خپل مشام ته پرېږدي نه. د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته د دې مرض درمل راوړي.
یو شمیر ځایي ځوان فعالان بیا د خوست له اوسیدونکو غواړي چې د نورو قیمتي مشروباتو او مصنوعي تولیداتو پر ځای چې ګټه یې نسبتا لږه ده د خپلې سیمې له کرنیزو محصولاتو ګټه واخلي. یو تن خوسته فال غفور الدین وای
الحمدلله خو زه په دا ډیر خوشاله يم چې خپل وطن کې مو خپل خپل میوه رسېږي خپل خپل هر شی پریمون دی الحمدلله خان کنه می خيله دادو چې خپل وطن کې مو میوه شته چې خورای نشته خو چې خپل خوري مهنت وکړو زیار وبسو اوس الحمدلله هداسې اندونه تعالی دی خیر زونه دی مخکې دی چې په 200 300 روپے اندونه خوسته اوس 50 روپے اندونه خوسته لکېږي
یاد دیوی سره لري چې خوځ د مناسب او معتدل یا په هوا له قبله د هندوانو په ګډون زردالو مڼې شفتالو الوچه املو کالو بالو یا ګلاس کلی او نورشنی او تازه میوه